دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې 15 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په جلال آباد کې د بمی چاودنو، په خیبر پښتونخوا کې د نوي حکومت د جوړېدو د هلو ځلو، په پاکستان کې تر انتخاباتو وروسته د سیاسي ګوندونو یو پر بل د درغلي د تورونو، په جلال آباد کې د کتابونو د نندارتون، د دروس د ولسمشر لخوا د شام په اړه سخت دریز او نور راپورونه هم لرو. خپل لمړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی، د افغانستان په جلال آباد ښار کې دوه پرله پسې چاودنو یو تن وژلې او لس نور ټپي کړي دي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د اخیستو رایو له منلو انکار کړی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ډلی پر کامیابی نواز شریف ته مبارکي ورکړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان په جلال آباد ښار کې دوه پرله پسې چاودنو یو تن وژلې او لس نور ټپي کړي دي. د چاودنې نن سهار له ځایي وخت سره سم شاوخوا 8:30 بجې له شیرزي سټېډیم سره رامنځته شوې دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا بمی چاودنې وې چې لومړی یوه سوې او بیا چې کله خلک راغونډ سوي نور پسې دویمه سوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا د روغتون مشر ډاکټر باز محمد شیرزاد مشال ریډیو ته ویلي چې یو لس ټپیان روغتون ته وروړل سوي چې یو پکې ژوند له لاسه ورکړی او د پاتې نور کسانو ژوند له اندېښنې بهر دی. د ډاکټر عباس محمد شیرزاد په وینا په ټپیسو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا چاودنې دوی کړې دي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د اخیستو رایو له منلو انکار کړی دی. مولانا فضل الرحمن تیر ماښام یو خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې ناکامه شوی دی.
تحریک انصاف کے حوالے سے جو مینڈیٹ سامنے آیا ہے
دی وای د تحریک انصاف په اړه چې کوم امینډیټ مخ ته راغلی دی هغه د منلو وړ نه دی. موږ هغه نه تسلیمو. دا امینډیټ متنازعه شوی دی او په دې اړه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې په بشپړه توګه ناکامه شوی دی. د مولانا فضل الرحمن الفاظ. هغه تور لګولې دي چې دوی په فکر په سوال ټیر اسماعیل خان او نورو ضلعو کې د انتخابات تو نتیجې بدلې کړل سوې دي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سیمو کې د ووټونو د بیا شمارلو اړتیا ده او د هغه په وینا د رای شمارل به دا په ډاګه کړي چې هلته د انتخاباتو له سره د کولو ضرورت دی. امریکای ولسمشر باراک اوباما د مې پر 11 نیټه په ترسره شوو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ډلې پر کامیابی او نواز شریف ته مبارکي ورکړې ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما د سه شنبه په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې له مشر میا نواز شریف سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. ولسمشر باراک اوباما په پاکستان کې له یو ټاکل شوی حکومت او بل ټاکل شوی حکومت د واک په سپارلو کې د نواز شریف پر کردار د هغه مننه کړې ده او د واک د سپارنه د پاکستان په جمهوریت کې یو لوی لاستراوړنه بلل شوې ده. د دې ټلیفوني خبرو اترو پر مهال ولسمشر اوباما د اروپکو لخوا پر غواښونو سربیره په انتخاباتو کې پر برخه اخیستو د پاکستاني ولس د حوصلې ستاینه کړې ده او دا یې په ټوله نړۍ کې د هغو خلکو لپاره یو ښه مثال بللی دی چې د جمهوریت پلویان دي. امریکای ولسمشر باراک اوباما او میا نواز شریف دواړه پر دې سلا سوي دي چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د مضبوطولو لپاره به په ګډه کار کوي. په افغانستان کې طالبانو د ترک تشتول سوي څلور انجینران هم خوشی کړی دي. د څلور ترکی وګړي په هغه اتو کسانو کې شامل وو چې تیر میاشت په لوګر ولایت کې طالبانو نیولې وو. له دې اتو کسانو څخه څلور د یک شنبه پورې خوشی سوي او پاتې څلور د سه شنبه پورې طالبانو پریښي دي. بل پلو د افغانستان د لوګر ولایت والی ارسلا جمال تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چیلر له رسنیو څخه د دې کسانو په خوشی کېدو خبر سوي دي.
کسان په لوګر کې خوشی شوي دي. د افغانستان په بل برخه کې خوشی شوي دي او موږ رسما په جریان کې دي. موږ هم له مطبوعاتو نه خبر شوي دي.
د ترکی د اته انجینران تیر میاشت هغه محل تشتول سوی وو چې هلیکاپټر یې له خوست څخه کابل ته د تک پر محل په لوګر کې بیړنۍ ناستې ته اړ سوی وو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې دي چې په شام کې باید داسې کار ونه شي چې حالت نور هم ګډوډ کړي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ له اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تور سمندرګي پر غاړه په سوچي کې تر خبرو ورسته کړې دي. ولسمشر پوتین وایي:
Разумеется, мы очень много говорили сегодня о проблемах региональной безопасности.
Шкара да чему ж ты сими да мне тьма узуату пара. Дир вах по хабару тирка. Зау хамкар ми пуишу, че по сурьи ки да восставалу шкару да вамба, да сурьи ау тури сими ла пара дири на вара натиже валери. Да даги манфи сценарио маха явази по самдасти урбанд, ау сияси халлари нивал керайши. Да хора мухема да, че да хар хага иқдам маха унивалши, че шай ла хага сара да масулият па дага даур ки, вазят нур хам кар ке чен
دا څرګندونه په شام کې پوځي لاسوهنې او یا د روس د ملګري ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیدونکو یاغیانو ته د وسلو د ورکړې پر ضد یو ګواښ دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم پلان لري چې د رواني اونۍ په پای کې روس ته سفر وکړي او هلته له چارواکو سره د شام د دوه کلنې شخړې د هوارولو پر لارو چارو خبرې اترې وکړي. او د روس چارواکو له خپلې خاورې د هغه امریکایي د ایستلو امر کړی دی چې د امریکا د استخباراتي ادارې سیایي د غړیتوب تور پرې لګېدلی دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې د راین کریسټوفر پوګلا په نامه دا کس باید ژر تر ژره بیرته امریکا ته ستون سي. روسي چارواکو زیاته کړې ده چې دا ډول پارونکې هڅې چې د دوهمې نړیوالې جګړې په روحیه ترسره کیږي په هیڅ ډول د ماسکو او واشنګټن دوه اړخیز باور نه سي پیاوړی کولی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په جلال آباد کې نن سهار د شیرزي لوبغالي مخې ته دوه بمی چاودنې وسوې. د جلال آباد د روغتیا چارواکي په دې اړه وایي:
یو پولیس وضعیت خراب و، هغه په شهادت رسیدلې او یو لس تنه زموږ سره زخمیان دي چې په هغه کې نه کسه زموږ ملکی وګړي دي او زموږ په هغه کې ماشومان هم شامل دي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د اخیستو رایې له منلو انکار کړی دی او ویلي دی چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده.
تحریک انصاف کے حوالے سے جو مینڈیٹ سامنے آیا ہے وہ ناقابل قبول ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے.
په داسې حال کې چې د تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو هڅه کوي او دریز لري چې د ترهګري روانه جګړه د پاکستان نه بلکې د امریکا ده او دوی به له وسلوالو طالبانو سره مذاکرات کوي، د سیاسي چارو کارپوهان راتلونکي ته په کوم نظر ګوري؟
زیات تر دغه هغه ریاستي تنظیمونه مسلسل ریاست د پاکستان متاثره کوي او مسلسل به بلیک میل کوي.
او په جلال آباد کې د کتابونو نندارتون پرانستل شوی چې تر یوې اونۍ به دوام وکړي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس یې پاړه وایي:
د کلتور ریاست دا غوړه وګڼل شي دغه سې د کتاب نندارتونونه ورته جوړ کړو او غوړو چې دغه فرهنګ په عملي کولو سره د مطالعې فرهنګ پیوړی کړو.
په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ خبرونه تاسو د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پاتې ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن سهار د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د شیرزي لوبغالي سره نږدې پر لپسې دوه بمې چاودنې وسوې چې په ترڅ کې یو کس وژل شوی او لس نور ژوبل شوي دي. په دې اړه له جلال آباد څخه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد نور حال راکوي.
لومړی بمی چاودنه د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي مخې ته نن سهار 8:30 بجې رامنځته شوه او کله چې پولیس او ولسی وګړي د مرستې لپاره د پیښې ځای ته ورغلي وو، دویمه بمی چاودنه هم رامنځته شوې وه چې له عملی یو تن پولیس وژل شوی او د یو تن پولیس په ګډون پکې لس تنه ژوبل شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس باز محمد شیرزاد وایي چې په ژوبل شو کسانو کې ماشومان هم شامل دي.
د شفخانه ته زمونږ یو لس نفر ناروغان راوړل شوی و چې په هغه جمله کې د یو پولیس وضعیت خراب و، هغه په شهادت رسیدلې او یو لس تنه زمونږ سره زخمیان دي چې په هغه کې نه کس زمونږ ملکی وګړي دي او زمونږ په هغه کې ماشومان هم شامل دي او زمونږ خاریان هم پکې شامل دي. د نورو متبقي ناروغانو وضعیت قابل د تشویش نه دی. ډاکټر صاحبانو په سری وخت سره خپل کار شروع کړی.
د پیخي یو تن ژوبل حضرت چې د کندهار ولایت سره تعلق لري او د ننګرهار د والی ګل آغا شیرزي د دفتر د همکارانو څخه دی، د خپلو سترګو لیدلی حال مشال راډیو ته وایي.
یو چاودنه د لوبغاړي په دروازه کې وسوه ټکرول سره، نو موږ څانډې والانو وځغستله چې په کومک چې چیرته هلته ورسېد. بله چاودنه وسوه، زما شکر دی په دې ځای کې ځیګر ته مې برابر شو، خو تغې د سردري وو ته کم جامې سمې ووته په لاس کې مې ولګېدنه کشکل جوړ کړی پنځه دی کې فرق فاصله پکې و.
ومو غوښتل چې د پیښې بشپړ جزئیات له امنیتي چارواکو څخه واخلو، خو له ډیرو هڅو وروسته هم بریالي نه شو. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد په یو ټیلیفوني پیغام کې د پیښې پړه منلي او وایي چې څلور تنه پولیسي وژلي او اته تنه یې ژوبل کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو څخوري. د پاکستان د جماعت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د اخیست رای لمنلو انکار کړی دی. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې خبري غونډه وویل چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې ناکامه شوی دی. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د روان حکومت جوړولو لپاره هلی ځلی دوام لري او په دې لړ کې تیره ورځ د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم پېښور ته را رسیدلی دی او تیر ماښام په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف د مینډیټ د ترلاسه کولو د منلو نه انکار وکړو او وی ویل چې په ټول ټاکنو کې ټګي شوې ده او الیکشن کمیشن په آزادو او رڼو انتخاباتو ترسره کولو کې بری نه دی ترلاسه کړی. په دې لړ کې خبری کانفرنس پر مهال مولانا فضل الرحمن د تحریک انصاف د مینډیټ د منلو څخه سپدا ډول انکار وکړو.
تحریک انصاف کے حوالے سے جو مینڈیٹ سامنے آیا ہے وہ ناقابل قبول ہے.
د تحریک انصاف په حوالہ چې کوم مینډیټ مخی ته راغلی دی هغه د منلو وړ نه دی. مونږ دغه مینډیټ نه منو. دا مینډیټ یا برتری لانجمنه شوې ده او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په مکمله توګه په منصفانه انتخاباتو ترسره کولو کې ناکامه شوې ده. مولانا فضل الرحمن وویل چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په ټول ټاکنو کې ټګي شوې ده او د انتخاباتو نتیجې بدل کړې شوې دي. ډیری علاقې زمونږ داسې دي چې پکې سوات، ډیرا اسماعیل خان او نورې ضلع شامل دي چې هغلته کې انتخاباتي نتیجې بدل کړې شوې دي. دغلته کې د ووټونو د واپس شمارلو ضرورت دی او په دغه سیمو کې د ووټونو د واپس شمیرلو نه به واضح شي چې په دغه سیمو کې واپس د انتخاباتو ضرورت دی. د مولانا فضل الرحمن د دې سرګندونو په غبرون کې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا صدر اسد قیصر مشال ریډیو ته وویل
د اسلام او د جمهوریت خبره کوي نو په کار چې لیک برداشت پکې مړه شي او لغونه کې د بل حکم تسلیموي. مونږ ډېر په مدرسه دا و چې مولانا فضل الرحمن همېشه چې اقتدار کې پاتې شوی دی او اقتدار نه بهر هغه چې دی نو هغه دپاره چونټې ګران دی او په دې پریشانۍ کې دی. دا خو چې دی نو پنځه کاله مخکې هم د صبح کې اقتدار نه بهر پاتې شو اوس خنه دی پرون چې کومه خبره کړې ده نو دا د ده هغه شکست خور ته ذهن چې دی که نه نو هغه افکاسي کېږي.
د اسد قیصر په خبره دوی د حکومت سازۍ لپاره د مطلوب غړو شمیره پوره کړې ده او تحریک انصاف به د آزادو امیدوارانو او ځینې سیاسي ګوندونو سره په شریکه ائتلافي حکومت جوړوي. خو مولانا فضل الرحمن وایي چې دوی به هم هڅه کوي چې د آزادو امیدوارانو، مسلم لیگ نون او ځینې نورو سیاسي ګوندونو سره په شریکه همکارۍ په خیبر پښتونخوا کې ائتلافي حکومت جوړ کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د مومند ایجنسی ها امیدواران چې ریټرننګ افیسر یا پولیټیکل ایجنټ په انتخاباتو کې ناکامه ګرځولې دي په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمیشن په دفتر کې قانوني درخواست جمع کړې دي. همداشان د باجوړ ایجنسی د ان ای څلور څلوېښت او درې څلوېښت د حلقو څخه په الیکشن کې برخه اخیستونکي ناکام امیدواران هم په احتجاج دي. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي.
په باجوړ جلسه کې د ان ای درې څلوېښتم او څلور څلوېښتم هغه امیدواران چې ناکامه ګرځولي شوي د بریالي شوي امیدوارانو او د الیکشن کمیشن او د پولیټیکل انتظامیه په ضد احتجاج شروع کړی او د محمد جلسه دغه شان امیدوارانو په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمیشنر په دفتر کې قانوني درخواست هم ورکړی دی. د ان ای څلور څلوېښتم نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وایي
اسکول د کالج د زمانې نه موږ را روان یو په دې ملک کې د جمهوریت لپاره نه چې جهد کوو. موږ دا وایو چې د ووټ حق او د اقتدار حق د ایم ایل اې د راوستو حق دا صرف او صرف د عوامو سره دی. خو ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې دې ځل باجوړ کې کوم الیکشن وشو خو په هغه ورځ باندې بالکل موږ حیران شو چې په کوم ورځ باندې انتظامیه الیکشن دا واغېسته او یو کس ته حواله کړه چې دا الیکشن تاسو واخلئ.
د ان ای څلور ختم نه یو بل آزاد امیدوار او پخوانی د پارلمان غړی خان بادر خان وای لټولو زیات زیاتې د هغه سره شوې ده او هغه به احتجاج کوي.
دلته کې خلک وختونه لري پرې ووټ کم دي استعمال کړی دی په لږ بجې باندې خو دوه کسان د سلامو لرا لګري دي دوه کسان یې ورته کېنولې دي. زه پنځه سو ووټونو ته خلک دوه کسان کېنای یا ته یو بوت او پنځه سو دوه زرو کسانو ته دغه کېنولې ده نو ټولې پکې شو دوه سو ووټونه ټول کړی دي هغه باقي ټول پریشي دي.
د مومند ایجنسی ان شپږ دیرشنه شاه سوار خان مومن چې آزاد امیدوارو او د ناکامه شوي امیدوارانو د اتحادی ډیپټي جنرال سیکرټري او قانوني مشیر هم دی په څه بنیادي درخواست د چیف الیکشن کمشنر په دفتر کې جمع کړی دی.
مکمل تفصیل به ته ملاویږي. هر یو ایجنټ هغه یو ایجنټ هم تر اوسه پورې نه دی ملاوی شوی. په قانون کې دا خبره وه چې د اتم تاریخ نه بعد پولیس سټیشن نشي بدلېدلې او که چېرته پولیس سټیشن مخکې د اتم نه یا وروسته اتم نه بدلېږي ټول نمائندګان به راغواړي او د هغوی په مشوره باندې به بدلېږي. بلکې داسې نه دي شوي د شپې پولیس سټیشن بدلې شوي دي او هغې اوس نن به مو له وکیلانو نه نیولې دي او هغه وکیلانو سره موږ نن خبر روانه ده قانوني لاره باندې چې کومه په قانوني لاره به ځو او موږ د دوباره الیکشن مطالبه کړې ده.
د باجوړ ایجنسی او د محمد ایجنسی سرکاري انتظامیهګانو په وینا چې هغوی د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي دغه تنان کولی شي چې ګینې د دوباره الیکشن لپاره دي د عدالت لار خپله کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې خپل ماته منلې ده او د نورو سیاسي ګوندونو او ځايي قوتونو څخه غوښتنه کړې ده چې هغو ګوندونو ته د په صوبا کې د حکومت کولو موقعه ورکړي چې ولس زیاتې رائے ورکړي دي. نور تفصیل په پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
عوامی نیشنل پارٹی د یولسم مئی انتخاباتو کې د خپل ناکام اعتراف کولو سره سره د سیاسي ګوندونو او ځینې قوتونو نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا او وفاق کې د هغه ګوندونو ته د حکومت کولو موقع ورکړي شي کوم ته چې خلکو خپل رای او منډیټ ورکړی دی. د ګل په مخام په اسلام آباد کې د عوامی نیشنل ګوند د مشرانو یو غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې وشوه. د دې غونډې د فیصلو په حقله د عوامی نیشنل پارٹی صوبائی مشر سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په غړو صرف په انتخابي مهم کې یو دیرش بریدونه شوي چې پکې یو شمېر د دوی د ګوند غړي مړه او جوبل شو خو د دې باوجود دوی د انتخاباتو نتیجې مني.
فیصله وکړه چې هغوی د انتخاباتو نتیجې مني او د جمهوري عمل په استحکام کې به خپل رول لوبوي او عوامي نیشنل پارټي د امید ښکاره کړو چې کومو ګوندونو چې خلکو سره وعدې کړې وې او خلکو ووټ ورکړی و دوی به دا وعدې خلکو سره پوره کړي او د یو بل مینډیټ ومني.
عوامي نیشنل پارټي د یولسم مئی ټاکنو کې په خیبر پښتونخوا کې سخت ماته وخوړه او په ټوله صوبه کې صرف پنځه صوبایي اسمبلی چوکۍ او یو قومي اسمبلی سیټ کې ګټلې دي. د دغه ګوند پخوانی صوبایي صدر او د خان عبدالولی خان کونډې میرمن نسیم ولی خان په خپل ګوند سخت تکونه کړی دي او ویلې دي چې د غلط پالیسو او د ګوند د مشرانو د اولس نلری پاتې کېدو په وجه د ولی خان ګوند د سیمات سره مخ شو. یو ځانګړي مارکه کې هغه مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د خپل ګوند ټول زاړه او خفه ملګري یو ځل بیا د ولی باغ په مشرۍ کې راغونډوي. میرمن نسیم ولی خان د عوامی نیشنل ګوند صوبائی صدر باندې هم نیوکه کړې دي خو بیا سینیټر افراسیاب خټک وایي چې د یو سازش لاندې د دوی ګوند ته په انتخابي مهم کې لارې ونیول شوې او دوی د اولس نه لرې وساتل.
په انتخاباتو کې ډېرې لاسوهنې شوې وې، خصوصا د تراګرۍ له لارې عوامي نسب پارټي نورو ګوندونو ته د کمپین هېڅ موقع په لاس نه ورکړل شوي. او دې سره دا چې زموږ په کمپین باندې یو دېرش حملې شوې وې او زموږ نه تقریبا 500 نه زیات ملګري پکې شهیدان شوي وو، او یو قسم ته زموږ په مینټیټ
دا یادونه ده چې په 2002 ټاکنو کې چې کله عوامي نیشنل پارټي د هغه وخت مذهبي ګوندونو اتحادیه متحده مجلس عمل نه په صوبه کې ماته وخوړه، نو میرمن نسیم ولی خان او اسفندیار ولی خان د خپل شکست منلو سره سره د پارټي د خپل چوکونه استفاګانې هم ورکړې وې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. تاریخ انصاف چې ښکاری په خیبر پښتونخوا کې به نوې حکومت جوړ کړي، دا دریز لري چې پاکستان باید د امریکا له جنگ راووزي او له طالبانو سره د سولې خبري وکړي، خو د دوی په خبره هله به په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې امنیت پر ځای شي. او د سیاسي چارو کارپوهان وایي د نوې حکومت لخوا که دا تګلار عملي سونو، طالبان به بیا د خپلو مطالبو لپاره حکومت په مستقل ډول اړباسي او هڅه به کوي چې خلافت ته لاره هواره کړي. نور تفصیل د مشال راډیو همکار اسرائیل مومند راکوي.
په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پاکستان تیر حکومت سره د خبرو په لړ کې د دریو ګوندونو جماعت اسلامي، تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ضمانت او بیا د سیاسي کمپین دوران پر دې ګوندونو د طالبانو لخوا د بریدونو نه کېدو له کبله مخالفه سیاسي پارټیانو تور لګاوه چې دغه ګوندونه د طالبانو لپاره نرمه ګوشه لري. همداراز تحریک انصاف چې ښکاري په خبر پښتونخوا کې به یې حکومت راشي، دا دریز لري چې پاکستان باید د امریکا له جنگه راووزي او له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، نو د دوی په خبره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به امنیت پر ځای شي. د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره د عمران خان ګوند څه پلان لري؟ په دې اړه د یاد ګوند خیبر پښتونخوا مشر اسد قیصر وایي،
مونږ سره دا لار وه چې مونږ سره حکومت را عوام حکومت را کړو، مونږ به بالکل واضح پالیسی کوله چې مونږ به د دې جنگ نه بهر راوتو. دا مونږ واضح موقف دی چې دا جنگ د امریکای جنگ دی، دا د پاکستان عوام په دې کې اسې نقصان کیږي، اسې تاوانیان کیږي، اسې بربادیږي. امریکا د خپل جنگ چې چرته کوي هلته یو کې مونږ د امن پرېږدي. ټول نن بیا خبردار چې مونږ به پالیسی چینج کوو، هغه سنټرل ګورنمنت کار دی. مونږ به دا کوو چې مونږ په سنټرل ګورنمنت دا پرېشر چوو چې هغه د خپل پالیسی چې دی کنه د دې واپس تخو.
خو په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپوه خادم حسین وایي، د نوي حکومت لخوا که دغه تګلار عملي شو، نو طالبان به بیا حکومت د خپل مطالبو لپاره په مستقل ډول ملک ملکوي.
اوس ما خیال دی چې دی مخکنه اعلان نکړي دي چې موږ دی فوجي اپریشن ټول بندو یا د اګي دی نتورک د ماتول لپاره د طاقت استعمال به بندو. نو کداغه دی دغه داوا صحیح وي، نو دی مطلب بدا وي چې زیات تر دغه اورګنایزیشن یا دغه غیر سیاسي تنظیمونه دا به مسلسل ریاست د پاکستان ریاست مسلسل متاثر کوي او مسلسل به بلیک میل کوي.
د طالبانو مطالبه بچوي، خادم حسین زیاتوي،
او اگر دا مفکوره ده چې دی خلکو رائے اهمیت نه لري یا د خلکو رائے په بنیاد حکومت جوړول یا د خلکو پر رائے په بنیاد حکمرانی قائمول دا غیر اسلامي دي، او د دې د وجه نه هغه ټول چې په دې کې شریک دي نو هغه کافر نه دي، خو هغه یو غیر اسلامي حرکت کوي. صرف په کار ده چې خلافت راشي او د خلافت لپاره مبارزه ضروري ده او مبارزه په ټوپک ضروري ده او هغه ته جهاد وي. دا ډېره سیریس مسله ده چې هغه په مختلفو شکلونو کې تعلیمي نظام کې، میډیا په ذریعه، د دې رپورټونو کې، د دې په پمفلټونو کې، د دې په کتابونو کې، په اخبارونو کې، په انټرنیټ موجود دي.
خو د پېښور یونیورسيټي د نړیوال مطالعاتي مرکز مشر پروفیسر فخرالاسلام له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که څه هم د پاکستان په نوي حکومت کې د شامل سیاسي ګوندونو او طالبانو په مفکورو کې فرق دی، خو د نوموړي په خبره کله چې دواړه خواوې د خبرو میز ته کښېني نو ضرور به یوه داسې تګلارې راوباسي چې د هیواد په ګټه به وي.
زه دا ګڼم چې سیاسي مفکورې د دواړو طرفینو بالکل یو بل نه په ضد وي، مګر چې کله د مذاکراتو ټیبل ته راځي نو یو اراده سره به راځي. زه اصل کې ډېر خوشبینه یم او دا موجوده چې کوم قیادت راغلی د دې نه ډېر زیات توقعات لرم. زه په دغه بنیاد خبره کوم، ګوره دې کې د نواز شریف سره چې د پاکستان نوی صدر اعظم به راځي، د هغه چې کوم د امریکې سره خبرې شوې دي او د نورو قوتونو سره یعنې د منتخب کېدو نه مخکې د چوکۍ اوستو نه مخکې، داسې ښکاري چې هغه د دې مسلې د حل یو صلاحیت لري.
پروفیسر فخرالاسلام وایي هغه پر دې عقیده دی چې په خیبر پښتونخوا او مرکز کې نوی حکومت به په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې امنیت پر ځای کړي، خو کارپو خادم حسین بیا پر دې نظر دی چې پاکستان د نوی حکومت تګلاره به پاکستانی اولس لا د نورو یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ کړي.
اسرائیل ممندو چې د ترګری په اړه د خیبر پښتونخوا د راتلونکو امکاني حکومت د پالیسی په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو ده.
کمنټری مجله لیکي په پاکستان کې تر انتخاباتو وروسته به په واک کې له بدلون سره هم ډیر څه بدل نسی. د مجلې په خبره داسې نشکاري چې د نواز شریف په مشرۍ کې به د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې څه لوی بدلون راسي. د مقالې مهم ټکی به له ملیحا امیرزاده څخه واورو.
کامنټری مجله لیکي په پاکستان کې په انتخاباتو کې د طالبانو لخوا د ګواښ پرته د 10% خلکو برخه اخیستل یوه ښه نښه ده، او دا هم چې په اول ځل د یو جمهوري حکومت نه بل ته واک انتقالیږي. خو د مجلې په خبره د راتلونکي ممکنه وزیر اعظم نواز شریف نه په خارجه پالیسي کې د بدلون تمه نه دي کول پکار. د 1990 په موده کې د پاکستان د وزیر اعظم په توګه هغه وخت د افغان طالبانو ملاتړ او د هغه وخت راهیسې د اسلامي وسلوالو سره په نږدې رابطه کې پاتې شوی دی. مجله لیکي په خپل کمپین کې نواز شریف پاکستانی طالبانو خلاف د سخت رویه له خپلولو انکار وکړ، چې همدغه وجه ده یادې ډلې په پاکستان مسلم لیگ نون بریدونه ونه کړل. که څه هم ویل کېږي نواز شریف د هند سره ښه تعلقات غواړي، خو په 1978 کې د پاکستان لومړی اټمي ازموینه کولو سره د هند سره په تعلقاتو کې مشکلات نور هم سیوا کړل. کامنټری لیکي که څه هم نواز شریف د امریکا سره هم د ښه تعلقاتو خبره کوي، خو دا خبره په عملي کېدلو کې شک موجود دی. مجله د انډین ایکسپریس ورځپاڼې په حواله وایي چې نواز شریف د امریکا په ډرون پروګرام تنقید کړی دی او افغان شخړې ته د امریکا جګړه ویلي. مجله لیکي په پاکستان کې چې کله د خارجه پالیسي او د قومي امنیتي پالیسي خبره کېږي، نو اصلي طاقت اوس هم د پوځ سره دی، او په دې وروستیو کې په کورنۍ کچه عدلیه هم دا ثابته کړې ده. د پاکستان صدر آصف علي زرداري تش په نوم مشر و. اصل واک د پوځ د مشر اشفاق پرویز کیانی او د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری سیوا شوی دی. د مجلې په خبره د سیاسي مشرتابه د بدلون په پرتله پر روان کال کې د دواړو ریټایر کېدل به زیات نتیجه خیز وي. مجلې لیکي په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژي کې دلچسپیانه د امریکا ضد دي، او په کار د امریکا د پیژندلو سره په دې لړکې ګامونه پورته کړي. کامنټری لیکي په پاکستان کې د مدني ټولنې او د غیر بازی حکومت د پیاوړي کولو لپاره کوششونه پکار دي. د پاکستان په ریاستي نظام کې ډېرې ستونزې دي، او دا سينخ کاری چې د نواز شریف تر واک لاندې به څه بنیادی بدلون مخې ته راشي.
فارم پالیسی مجلې بیا د شریفستان تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې چې پکې ویل شوی دی د 11 مئی په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف تر ټولو زیات چوکۍ ګټلی، چې دا کامیابی یو واضح جمهوریت څرګندوي. د مقالې نور تفصیل به انیس اجمل وړاندې کړي.
فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې دازل 10% رجسٹرډ ووټرانو په انتخاباتو کې برخه واغسته، چې د 2001 کال نه راپدې خوا تر ټولو لویه شمېره ده. که څه هم د انتخاباتو نه وړاندې په تاوتریخوالو کې د سلو زیات کسان وژل شول، او د انتخاباتو پر ورځ په کراچۍ، پېښور او نورو سیمو کې ترهګر بریدونه وشو، خو بیا هم دغه پېښو کم خلک د ووټ اچولو نه منع کړی دی. د ووټونو اچولو زیاته شرح چې پکې د ښځو او ځوانانو لوی شمېره شامله ده، نه صرف د پاکستانیانو لخوا په خپل دریځ پکلکا ولاړې دل ښکاره کوي، بلکې د تحریک طالبان پاکستان ډلې لپاره هم یو ماته وو چې بوټونه اچونکي به یرول او ډیموکراسي د اسلام د اصولونو خلاف ګرځوله. مجلې لیکي د خالی دروازې انتخابات د غلطیانو بغیر نه دي شوي. په کراچۍ او نورو سیمو کې د بوټونو اچولو د ودرولو لپاره ډېر ښکاره هڅې شوي، او پکې ټګي هم شوي ده. د اتوار پر ورځ د متحده قومي مومنټ ګوند مشر الطاف حسین د اغو پر امنه مظاهره کوونکو پر ضد ډړکې ورکړې، چا چې د کراچۍ په مختلفو حلقو کې د دوباره انتخاباتو کولو غوښتنه کوله. د فارن پالیسی مجلې په وینا بیا په بلوچستان کې د بوټونو نه داسې څرګندېږي چې پوځ د خپلې خوښۍ د نتایجو حاصلولو کوشش کړي. هم په دغه موقع د بلوچستان بلتون غوښتونکو د امیدوارانو، ووټرانو او نورو هغه کسانو چې په انتخاباتو کې برخه اخیسته د ویرولو هڅه وکړه چې د بوټونو کمه شره راشي. مجله لیکي د بلوچ کمپرس سیاستوالان چې انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره بیرته پاکستان ته تللي وو، د یو طرف ته کولو لپاره کېدای شي چې پوز د بلتون غوښتونکو سره په غیر ارادي توګه مرستې کړي وي چې دغه کام پرس دوباره واقع رانشي. مجله لیکي په ډیرو ځایونو کې د ووټ لپاره لوی خطرې تشدد یا درغلي نه، بلکې نا اهلی وه. ځینو ووټرانو د خپلو ووټ اچولو لپاره تر شپږو ساعتونو پورې انتظار کړی. پولینګ افسران ډیر خراب روزل شوي وو، او د الیکشن دروازې نه وړاندې ډیر سم تیاری نه شوې. مجله لیکي د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ته زیاتو خلکو رائے ورکړي، ځکه چې کاروباري طبقه سره نږدې تعلق لرونکي د دغه ګوند نه داسې توقع کیږي چې د هیواد مات اقتصاد به یو ځل بیا په خپلو خپو ودروي. نواز شریف د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال دا واضحه کړې وه چې اقتصادي اصلاحات به د هغې په لومړیتوبونو کې وي. مجله په اخره کې لیکي، پاکستان له ډېرو چیلنجونو سره مخ دی. اقتصاد دومره خراب دی چې ګرانی او بیروزګاری پکې زیاته ده. حکومت تقریبا د دیوالیه کېدو په حال کې دی. ترهګري اوس هم دوام لري او بنیاد پرستی لکه د کینسر ناروغۍ په شان ټول هیواد د دننه خوړلې دی. د ګاونډي هیواد افغانستان دویم اولسي جګړې سره مخ کېدی شي. خو د ووټونو زیاتې شرې ته په کتو سره مجله لیکي چې په سیاستوالانو، عدلي او میډیا د ډیموکراسۍ ملاتړ وکړو چې دا هیواد یو ښه اړخ ته فیصله کن ګام پورته کړو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. وخت د غرمې 12 نیمې بجې سوبوريوال کاکړ به د مهمو خبرونو سرچکی واوري.
د افغانستان په جلال آباد ښار کې دوه پرله پسې چاودنو یو تن وژلې او لس نور ټپي کړي دي. دا چاودنې نن سهار له ځایي وخت سره سم شاوخوا 8:30 بجې له شیرزي سټېډیم سره نږدې شوې دي. د ننګرهار د عامه روغتیا د روغتون مشر ډاکټر باز محمد شیرزاد نن د مشال ریډیو خبريال ته ویلي چې یوولس ټپيان روغتون ته وروړل شوي چې یو پکې ژوند له لاسه ورکړي او د پاتې نورو لسو ټپيانو روغتیايي حالت له اندېښنې بهر دی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د اخیستو رایو لمنلو انکار کړی دی. مولانا فضل الرحمن تیر ماښام یو خبري غونډه ته وویل چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې ناکامه شوی دی. هغه تور لګولی چې د دوی په فکر پاسوارډ ډیر اسماعیل خان او نور زلو کې د انتخاباتو نتیجې بدل کړل شوی دی. امریکای ولسمشر باراک اوباما د مې پریولو سم نیټه په ترسره شوو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ډلې پر کامیابی و نواز شریف ته مبارکي ورکړې ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې له مشر میا نواز شریف سره پر ټلیفون خبرې اترې کړې او هغه پر غواښونو سربیره په انتخاباتو کې په برخه اخیستو د پاکستانی ولس د حوصله ستاینه کړې او د پټول نړۍ کې د هغو خلکو لپاره یو ښه مثال بللې چې د جمهوریت پلویان دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې دي چې په شام کې باید داسې کار ونسي چې حالت نور هم خراب کړي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا سرګندونه د سې شنبې په ورځ د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تور سمندرګي پر غاړه په سوچ کې تر خبرو وروسته کړې دي.
د مهم خبرونو لندز مو لمشال رادیو سواوري دی چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځي چې ورته غوښو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې کمزور معیشت او ترهګري دا وخت د ملک سنگینه داخلي مسله ده او اولس زکه خپل ووټ متبادل قیادت ته ورکړي دي چې بدامني، ګرانی، بیروزګاری او لوډ شیډینګ په مسلو قابو اوموندل شي. اداري مخکلي کې چې حقیقت دا ده چې ترهګري، بدامني او د خوف فضا په ملک کې کاروباري حل زلو باندې بد اغیز غورځولې دي. که نواز شریف د خپل عہده مطابق سیاسي ګوندونو او فوج سره اوچلېږي او ترهګري خلاف موثره قامي پالیسی جوړ کړي نو ترهګری قابو موندل کې دی شي. اداریا په اخیره کې لیکي چې د معیشت بحالی او د ترهګری خاتمه لپاره واضحه کړنلارې ضرورت دی او که د دې حل کولو لار جوړ کړی شي نو اولس به مطمئن وي او نوې حکومت به د اولس په طاقت په خپل ایجنډې د کامیابۍ سره عمل درآمد کولای شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د زل زنانه په یو لوی شمیر کې پولینګ سټېشنو ته لاړې خو بعضي ځایونو کې باقاعده موعدو تر لاندې زنانه د انتخابي عمل نه لري پاتې کړې شوې او د دې لوجه 2013 ټول ټاکنو کې د زنانو پوره شرکت ممکن نه شو. اداري لیکي چې چرته پوره د زنانو په ټول ټاکنو کې د حصہ خستو سوال دی نو په دې سلسله کې بهتري کتو کې راغلي ده او که د دې موازنه د 2008 انتخاباتو سره وکړي شي نو دا څو چنده زیاته ده او که په ټولنه کې د تعلیم شرح زیاته شي نو مخکې به هم زنانه په سیاست کې د نارینه ترڅنګ خپل کردار ولوبوي. اداري زیاتوي چې کوم حلقو کې د زنانو په ووټ اچولو پابندي و نو د سیاسي ګوندونو مشران او الیکشن کمیشن د دې صورت حال نوټس واخلي او د هغې خلاف د کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
سټراتفورد سړنیز اداره په خپل راپور کې لیکي چې په پاکستان کې د ټاکنو په نتیجه کې د تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ډلې د لوی ګوندونو په توګه د راټوکېدو څخه وروسته اوس په دغه هیواد کې سیاسي نقشه بدله شوې چې په راتلونکي وخت کې به د دغه هیواد پر ټولنه ژور اثرات وي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د ولس د دغه هیواد په مشرتابه باور پاتې نه دی. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه به له مجید بابر څخه واورو.
امریکایي سړنیز ادارې سټراتفورد په پاکستان کې تر سره شوې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل یو سړنه کې لیکي چې د روانې میاشتې د 11 منټې د ټاکنو نه پس اوس د پاکستان په سیاسي منظره کې لږ تر لږه دا بدلون راغلو چې په راتلونکو وختونو کې به دوه روایت خوښي ګوندونه یو بل ته مخامخ او مقابل وي. په تیرو وختونو کې دوه ځل د وزیر اعظم په څوکۍ پاتې شوی د نواز شریف مسلم لیگ ګوند په مرکز کې یوازینی اکثریتي ګوند وګرځېدو او د دې تر څنګ دغه ګوند د تناسب په لحاظ سره زیات ووټونه هم ترلاسه کړ. د دغه ادارې په خبره د مسلم لیگ لپاره بعد دغه هیواد د اقتصاد او خراب امنیت لپاره تګلاره جوړول تر ټولو مهمه مسله وي. د اقتصاد لپاره خو به مسلم لیگ سناسه تګلاره برابر کړي، خو د امنیت په اړه د تګلارې لپاره به دوی د طالبانو د لاسه ځپلي صوبې خیبر پختونخوا کې د دوی د سیاسي مخالف اکثریتي ګوند تحریک انصاف پام ته دروي. د دې سړنیز راپور له مخه په دې موجوده پارلماني ټاکنو کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د کامیابۍ نه پس دغه هیواد کې چې د لیبرل سیاسي ګوند پیپلز او روایت خوخو ګوندونو کومه روایتي سیاسي مقابله وه، هغې کې لوی بدلون راغلو چې له وجې به یې د دغه هیواد په سیاسي مستقبل ډېر ژور اثرات وي. د دې راپور له مخه مخکې په تاریخي توګه د دغه هیواد سیاسي نقشه کې لیبرل او سیکولر ګوند پیپلز تر ټولو لوی سیاسي ګوند وو. د هغې نه پس دویم سیاسي ګوند مسلم لیگ وو چې روایت خوښي ګوند دی، او د دې دواړو نه علاوه په مرکزي کچا دغه هیواد کې کوم درېم سیاسي قوت نه وو. خو اوس د تحریک انصاف د راتګ سره دغه سیاسي نقشه بدله شوه او اوس داسې ښکاري چې دغه دواړه سیاسي مخالف ګوندونه به په مستقبل کې هم مخالف وي. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې د افغانستان په اړه لیکي چې دا مهال دغه هیواد په سیاسي توګه د سختو ستونزو سره مخ دی. د سیاسي مشرتابه د اخلاقي اقدارو په اړه خلک سخت شکمن دي، او هغه ځکه چې د راپورونو له مخه دغه مشرانو د ملګري او مخالفو هیوادونو د استخباراتي ادارو نه په غیر قانوني توګه په ملیونونو ډالر اخیستي دي. مجله لیکي چې د دې له وجې د افغان ولس باور اوس پر ریاست او جمهوریت کمزوری شوی دی. د 2016 کال نه پس دغه هیواد نقشه د هر چا په ذهن کې ده، او داسې هم تمه کیږي چې کېدای شي طالبان د یو لوی سیاسي قوت په توګه بیا راوټوکیږي. خو اول ضروري دا ده چې د 2016 کال د ولسمشری د ټاکنې نه پس په پوره امن توګه د اقتدار منتقلي وشي. د مجلې په خبره که په دغه هیواد کې کمزورې سیاسي جوړښت نور څه نشي کولای، نو لږ تر لږه دا خو کولای شي چې د اقتدار منتقلي په پوره امن توګه وکړي. د دې مقالې لیکوال محمد عارف رحماني لیکي چې په هیواد کې دننه او د بهرني سیاسي تګلارې جوړولو لپاره مونږ یوې پروژې ته سخت ضرورت لرو، او یو داسې حکومت ته اړتیا لرو چې د ټول ولس لپاره فلاحي کارونه وکړي. او په افغانستان کې چې په روایتي توګه د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ د آکا او غلام کوم رشته ده، هغه به ختمه ولغواړي، او حکومتي چارواکو له پکار دي چې د ولس سره د خادم رشته پیاوړي کړي نه چې د آکا.
مجید بابرو چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرسو مقالو حل درکاوي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په خپل راپور کې لیکلي دي چې د یورپی یونین په ګډون یو شمېر عالمي ادارو په پاکستان کې د انتخاباتو کېدل ستایلي دي، او دا په هیواد کې د جمهوري نظام د ودې پر لور یو مهم ګام ګرځولی دی. شاهین بونیری به دغه مقالې مهم ټیک درته واوروي.
په خوانی کرکټر او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور لګولې دی چې په سند او پنجاب صوبو کې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. عمران خان په یو ریکارډ کړی شوی پیغام کې ویلي ډېر ضربه په انتخاباتو کې د درغلې په اړه یو وایټ پیپر جاری کوي. د عمران خان د ګوند ویان شفقت محمود هم ویلي نواز شریف د وخت نه مخکې په انتخاباتو کې د بری اعلان وکړو چې ورسره په انتخاباتو کې د درغلې په اړه شکونه پیدا شو. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف په لاهور کې خبر اعلان وکړ د وینا په وخت په انتخاباتو کې د درغلې تورونه رد کړي او په مخالف ګوندونو غږ کړي چې نتیجې دې قبول کړي. نواز شریف زیاته کړي انتخابات پاک او رانه وو، خو دلته د یوې پارټۍ مشر وایي چې درغلې شوې ده. په کار ده چې هغه د یو لوبغاړي په جذبه د انتخاباتو نتیجې ومني. نواز شریف ویل هغه تم لري چې د بل کوم ګوند سره د ائتلاف نه بغیر به حکومت جوړ کړی شي. نو موړي ویلي د امنیت د ښکولو او ترهګرۍ د ستونزو د هوارولو لپاره به سنجیده ګامونه اخلي. د امریکا سره ښه اړیکې غواړي او بل دا چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې به مرسته کوي. د مسلم لیگ نون په انتخاباتي منشور کې د هیواد د اقتصادي ودې د شرع یو په دوه کولو ژمنه شوې ده. ولې د اقتصادي ودې لپاره پاکستان د انټرنیشنل مانیټری فنډ یا د مالیې د نړیوال صندوق نه مرستو ته اړتیا لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. روس ویلی دی د شام یا سوریه په چارو کې باید مداخله ونسی. روسی ولسمشر د اسرائیل له وزیر اعظم سره پرون تر لیدو وروسته نړیوالو ته یو ډول خبرداری ورکړ چې په شام کې د پوځي مداخله نه کوي او نه د هم د بشار الاسد د رژیم مخالفو وسلوالو ته وسلې ورکوي. د دې موضوع نور تفصیل به د احمد شیبر په راپور کې واورو.
د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې په سوریه کې باید داسې کار ونه شي چې وضعیت نور هم کړکېچن کړي. پوتین د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تورې بهیرې په استراحت زی سوچ کې تر خبرو وروسته وویل. ښکارا ده چې موږ د سیمې د امنیتي موضوعاتو په اړه ډیر وخت په خبرو تیر کړ. زه او همکار مې پوهیږو چې په سوریه کې د وسلوالو شخړو دوام به د سوریې او ټولې سیمې لپاره ډېرې ناوړه نتیجې ولري. د دغې منفي سناریو مخه یوازې په سمدستي اوربند او سیاسي حل لارې نیول کېدای شي. دا خورا مهمه ده چې د هر هغه اقدام مخه ونیول شي چې شایي له هغه سره د مسؤلیت په دغه دور کې وضعیت نور هم کړکېچن شي. دغه څرګندونې په سوریه کې پوځي مداخلې ته یو ګواښ دی او په دې برخه کې هم ګواښ دی چې د بشار الاسد د رژیم مخالفو یاغیانو ته څوک وسلې ورکړي. روسیه د سوریې نشته ملاتړی هیواد دی او داسې رپورټونه اوس خپاره شوي دي چې ماسکو غواړي د سوریې رژیم ته پرمختللي S-300 توغندي ضد وسایل وسپاري. خو د اسرائیل سریاسم غواړي چې له ماسکو سره د سوریې په اړه پر نویو ډیپلوماتیکو فشارونو خبرې وکړي. بلې خواته ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون ماسکو ته ولاړ شي او د سوریې د دوه کلنې شخړې په اړه له روسي چارواکو سره وشغې شي. په عین وخت کې اردن د سیشن بي پروس اعلان وکړ چې د سوریې د دوستو هیوادو ډله چې د بشار الاسد د رژیم مخالفه ده راتلونکې اونۍ په امان کې غونډه وکړي سو د سولې د هغې غونډې په اړه ګډ دریځ خپل کړي چې ټاکل شوې ده روسیا او امریکا یې د سوریې لپاره جوړ کړي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وویل په دې غونډه کې به د امریکا، مصر، عربي متحد اماراتو، ترکیه، بریتانیا، جرمنیا او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې غونډې مخکې لا د سیشن بي پورس په سټوکهولم کې خبرداری ورکړ که چیرته د سوریې لپاره د سولې غونډې ته د بشار الاسد رژیم استازي رانشي د سوریې د حکومت له مخالفانو سره به اضافي مرستې وشي. جان کیری وویل که چیرته بشار الاسد یو ځل بیا تیر وزي لکه څرنګه چې په تیرو کلونو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه تیروتی دی نو دا ښکاره ده چې مخالفان به اضافي ملاتړ ترلاسه کړي، نورې اضافي هڅې به وشي او له بده مرغه شخړې به ختمې نه شي. د سوریې د اطلاعاتو وزیر د دوشنبې پر ورځ وویل کله چې د غونډې په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړي بیا به فکر وکړي چې په دې غونډې کې د دوی حکومت ګډون کوي که نه کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوس هم د افغانستان پر لور د اټلانټیک په نامه مجلې له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو د پلان په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې د ناټو چارواکو لخوا لیکل شوی دی چې له 2014 کال وروسته به هم په ځینو برخو کې افغان ځواکونه و نړیوالو ځواکونو ته اړتیا ولري. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټک تاسو ته وړاندې کوي.
د اټلانټیک مجله د مقالې په پیل کې لیکي چې د امریکا د وتلو پر خواهش سربیره په افغانستان کې طالبان، جنایي ډلې او نور اورپکې لا هم فعال دي. مجله په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندانانو له خولې لیکي چې دا به ډیره مهمه وي چې نړیوال له 2014 کال وروسته هم له افغان ځواکونو سره ګڼ اړخیزو مرستو ته دوام ورکړي. د نیټو چارواکي وای افغان ځواکونه د هیواد په ځینو سیمو کې دومره کوي نه دي څومره چې باید وي، نو ځکه لاغوی سره د هر اړخیز مرستې اړتیا ده. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مرستیال کمانډان لیفټنن جنرال نیک کارټر ویلي چې دوی تمه کوي چې له 2014 کال وروسته به د هیواد په دې برخو کې هم افغان ځواکونه قوي کړي. لیفټنن جنرال نیک کارټر د مجلې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې شایي دا موده شاوخوا تر 2013 کال پورې وغځیږي. اټلانټیک لیکي تمه کیږي چې نیټو د راتلونکي جون میاشتې تر پایه په افغانستان کې د امنیتي چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو پنځم یعنی وروستي پړاو ته ولاړ سي. په هغه وخت کې به افغان ځواکونه په خپل ټول هیواد کې د وسلوالو پر ضد د ټولو عملیاتو تنظیمول او ترسره کول پر خپل غاړه واخلي. د مجلې په لیکنه له هغه وروسته به بهرني ځواکونه یوازې د روزلو لارښوونې او مرستې کولو دنده سنبال کړي. لیفټنن جنرال نیک کارټر ویلي د هیواد په اطراف کې به یو څه ناکراري په دې معنا نه وي چې ګواکې وسلوال طالبان به بیا واک ترلاسه کړي. مجله لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداره تر اوسه پورې له افغان حکومت سره له 2014 کال وروسته پر ستراتیژیک تړون خبرې اترې کوي. د اټلانټیک په لیکنه تر اوسه یوازې جرمني په ډاګه کړې ده چې دوی به له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې خپل 800 سرتیري د دې لپاره پرېږدي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي. مجله د مقالې په پای کې لیکي چې افغان چارواکي هم په دې نظر دي چې د نیټو اوږدمهاله ژمنتیا د وسلوالو طالبانو د بیا ارزښت کولو یوازینۍ لار ده.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یو لس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
پښتانه او نړیوال
په پوکم سلور بجې
د کرخې په غاړه
په سلور نیمه بجې.
اسمو ژغ له مشال رادیو څخوري د افغانستان د زابل د امیر روغتیا ریاست مسولین وای چې په دغه ولایت کې د ډاکټرانو او نرسانو د نشټوالي د ستونزې د ختمول په مخه د نرسانو د روزنې مرکز پرانستی دی. دوی وای د مرکز له پرانستنې سره سم یې بیا 50 نارینه او ښځینه ته په دغه مرکز کې روزنه ورپیل کړې ده. زموږ خبريال سر شاسکی می پاړه نور حال راکوي.
چارواکي وای په زابل کې د نرسانو د روزلو لپاره مرکز پرانستی دی او دا مهال یې 50 چې 25 ښځې او 25 نارینه دي پکې شامل کړي دي. دوی وای په دغه مرکز کې به په دریو میاشتو کې نرسان روزل کیږي او بیا به هغو سیمو ته لیږل کیږي چې دا مهال ورته اړتیا لري. د چارواکي په خبره د مرکز د جوړولو لګښت د والیانو پر کړنو له ولاړې بودیجې یا PBGF څخه ورکول شوی دی. د زابل د ملکي روغتون مشر ډاکټر زلمی رښتین وای روزنه پر محل یوازې استادانو ته معاشونه او نرسانو ته یوازې تر مرکز پورې دراتلو کرایه ورکول کیږي. دی وای د نرسانو له روزلو سره به ډیر ستونزې کم شي.
د ولایت د مقام د پی بی جی د فروجو لخوا د شپږ لک افغانۍ په شاوخوا کې پروژه ده چې 15,000 افغانۍ استاد ته معاش ورکول کیږي او 100 افغانۍ یو شاګرد ته د ترانسپورت په نامه دې ته ورکول کیږي. او خواته ورته بسکوټ ورکول کیږي، کرتاسې ورته ورکول کیږي، قلمونه ورته ورکول شوي دي. دغه کسان نرسانو لپاره چې کوم دا کورس په لاره کې اچول شوی ده، په دې سره به دې ظرفیت کې انشاءالله تغییر راسي، مثبت طرف ته ولاړ شي او دې سره به ډېر هغه مشکلات چې موږ په داخل کې لرو هغه به انشاءالله ورسره حل شي.
ډاکټر زلمی رښتین وایي دا مهال د زابل په ملکي روغتون کې 22 تنو ډاکټرانو ته اړتیا لري، خو وایي اوس یوازې 8 تنه ډاکټران په دغه روغتون کې کار کوي. دی وایي روزل شوي نرسان که څه هم د ډاکټرانو ته نشه ډکولای، خو ای بیا به هم ستونزې لګي کم کړي. د دې خبره د دوی روختون ته د مسلکي ډاکټرانو درلېګلو لپاره لزینو ډاکټرانو څخه ازموینې اخیستل شوی او اوس دوی په دې تمه دي چې بریالي شوی ډاکټران ورته ولېګل شي.
قابلیت نرسانو ټیکنیشنانو څخه امتحان واخیستل چې د زابل د روختون څخه خلاص کسانو په ګډون کو او راتلونکي هفته کې به ان شاء الله ډاکټرانو امتحان وي او موږ نور ډاکټرانو سره په شخصي ډول ارتباط نیولې ده او غوښتل د خپل کاغذونو جمع کړی دي. راتلونکي هفته کې به یو امتحان واخیستل چې کچیر خو یو کې کامیاب شو موږ تیر ودیږي. بیا دا زیات اطمینان ورکول اسو، خو بیا هم درته وایم وکسان هیڅ امکان نه لري چې دوی ډاکټرانو کار وکړي.
تر دې وړاندې د زابل ځینو اوسیدونکو په ملکی روختون کې له ډاکټرانو څخه سره ټکاوه چې دغه څو تنه ډاکټران هم پر وخت خپل کار ته ناراضي. دوی ادعا کوله چې د ډاکټرانو د پر وخت نه راتګ له امله ناروغان تر غرمې پورې د روختون په انګړ کې پراته وي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري له زابل څخه ځو د خوست پر لور. پرون په خوست کې پوځي څارنوالۍ ته د امریکا د قانون د واکمنۍ د ادارې لخوا د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت نوي ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د خوست پوځي څارنوالۍ چارواکي وایي چې تر دې وروسته به په کارونو او دفتري چارو کې شوالی رامنځته سي. په دې اړه نور حال له خوست څخه د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د پوځي سرانوالۍ لپاره چې په خوای د امنیه قمندانۍ په ودانیو کې په یو کانټینر کې خپلې چارې پر مخ بیوي، د ملي امنیت ریاست په ودانیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د قانون د واکمنۍ د ادارې په مالي مرسته ورته نوي او مجهز ودانۍ چې په پرمختللو او عصري تخنیکي وسایلو سمبالې دي جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. پوځي سرانوال رسول خپلواک د ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې په دې سره به یې په کارونو او اجراتو کې ښه والی رامنځته شي.
عدلی و قضایی ارگانونه تقریبا پر خوست ولایت که ستونزی لرید، پاقا جمله تخیی و موجه همو چه ستونزی مدرودل، اگر ستونزی مو استدق ودانه دی افتتاق اقبات بندی اتاق ودانه چه مرتا جورت مله در اول اپلا دخواه در خارجان و مالی کمک بندی چه مرتا جورت کوردانه ویو در یو لکو پینزه دیرش زر دالر رو پا معدل بندی دا ودانه مرتا جورت کرده چه دا پینزه دفتری خونی لری یو هم دا کمپیوتر دا پاره دا و دیر مدرن نور تجهیزاتی چوله.
خوست والی عبدالجبار نعیمی چه دا پوزی سرانوالی دا نبی ودانه و دا پرانسته پا مراس سیمو که برخه در رو ده ویل چه پخواه نظامی سرانوالهی پیاو کانتینر که فعالیت لاره. ده ویل بوده که با پزانگرد دول ده و کسانو دوسیه سیدل کیگی چه پا ترحگریز و فعالیتونو که لاس ولری.
ده چو کال داره پا دی خواه دی پیاو کانتینر که خپل چار پر مخوره لی. خوشبختانه نن داغ تعمیر چه پا دیر اساسی شکل جورسوی دی با پیاو دیر شه امنیتی فضا کی او د اطمینان فضا کې بخپل چارې ترسره کوي. دا به د هغه عناصرو چې دوی تروریستي پلانونه لري او دوی د قانون منګولو ته سپارل کېږي دغه یې بهترین مرکز دی چې د امبیه ځای نه به هغوی د قانون منګولو ته سپارل کېږي.
په یادو مراسمو کې د خوست د اصطلاف محاکمو رئیس عبدالتواب د رسنیو د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په اوسني وخت کې د عدلي او قضایي ادارو په چارو کې بهتري راغلې او که څوک ناقانونه کارونه یا په اجراعاتو کې ځنډ ویني نو د سره د تماس
چا سره چې شکایت دی زه حاضر یم، ماته دې خپل شکایت ووایي، زه ان شاء الله د هغې د قانون په وړاندې باندې هغې ته او د سرندوارانو نه هم د الله نه غواړمه سرندواران هم ورونه
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د امریکا حکومت د قانون د واکمنۍ د ادارې په مالي لګښت د خوست په محبس محاکمو او عدلي ارګانونو کې یو شمېر نوي ودانۍ جوړې شوي او یا د ادارې په نویو وسایلو او تجهیزاتو سمبالې شوي دي.
د مشال خبریالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري. په جلال آباد کې د کتاب او ورځنۍ نندارتون د سه شنبه یا نهې په ورځ پرانیستل سو چې د راتلونکي ګل ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه نندارتون کې 15 کتاب خپرندوی ټولنو برخه اخیستې او هر کتاب یې په سلو کې 40 افغانۍ هم ارزانه کړی دی. په دې اړه نور حال جلال آباد څخه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
دغه نندارتون د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې پرانستل شو چې په زرګونو عنوانه کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د نندارتون د پرانستې پر مهال وویل د کتاب د مطالعې د عام کولو په خاطر د خلکو پر مخ نندارتون پرانستې دی.
دغه یو لسیزه کې په ننګرهار کې د 1850 په شاوخوا کې عنوانه کتابونه چاپ شوي دي چې دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. نو د دې لپاره په کار دی چې موږ یو بازار موندنه وشي. د بازار موندنې لپاره د کلتور ریاست دا غوره وګڼل چې دغسې د کتاب نندارتونونه ورته جوړ کړو او غواړو چې د دغې فرهنګ په عملي کولو سره د مطالعې فرهنګ پیاوړی کړو. دغه نندارتون د یوې اونۍ لپاره رابللی دی او په دې کې څه ناڅه د 15 په شاوخوا کې خپرندوی ټولنې موږ رابللی دي. نو موږ ترې غوښتنه دا کړې چې تاسو په 40% تخفیف سره تاسو خپل کتابونه پلور ته وړاندې.
د ننګرهار د خپرندوی ټولنو د اتحادیې مرستیال سبحان الله وقار وایي د نندارتون له برکته به د دوی د خبرو شو کتابونو په مینوالو کې زیاتوالی راشي.
هغه کتابونه چې چاپ شوي خو خلکو ته پته نه وه، موږ سره په کتابخانو کې ایښي ورتړې خو کتابخانې ته راځیم نه. نو هغه د میډیا له لارې، د رادیو، د تلویزیون له لارې د کتاب د نوم خپور شو، د کتاب د مطالعې نوم خپور شو. نو دې کې د کتاب پلورنځیو دپاره هم مادي ګټه ده، هم معنوي.
دغه نندارتون ته د ژوند د هرې طبقې سره لرونکي خلک ورځي او د خپلې خوښې کتابونه اخلي. دو تنو یہ مشال راڈیو ته وویل
نوم عبدالرحیم سراف افغانستان کې دا کلچر ډیر ضعیف دی نندرتون خو باید دا نورم وسیع شي او دا کلچر دلته عام شي چې خلک مطالعه وکړي متاسفانه افغانان او بیا پښتانه هیڅ کتاب سره علاقه نه لري مطالعه نه کوي ما هو تاسو تاریخ او ځان ملک مخکې مطالعه کړو بل کتاب می سیاست په هنه کوشش کوم چې نو کتابونه هم څو پښی وایخلم
زمانو رفیع الله د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی ما یو دن اول واغسی یاسین شریف دی او ټپیزی می واغسی
د ننګرهار پونتون د اقتصاد په هنزي استاد سید قیاس سیدی وای که دغه شان نندرتونونه وخت په وخت جوړ کړی شي نو له مطالعه سره به د خلکو مینه پیدا شي
دومره خپرندوی ټولنه چې په ننګرهار کې دي په بل ولایت کې نشته دی یعنی موږ پرې ویاړو که چېرته دغسې نندرتونونه وشي نو د خپرندوی ټولنې به لا هم پسې زیات تشویق شي نو هیله مې داره چې د اطلاعاتو کلتور ریاست تر څنګ نور علمي فرهنګي ټولنې چې دي هغوی هم باید دغسې نندرتونونه لا پسې زیات کړي تر څو زموږ خلک د علم او فرهنګ او د لوستلو سره مینه ولاقه پیدا
د خلکو د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ اورنگ سمی موایی
نو پراتنو کی مونږ په پام کې درو چې حتی په ارا میاش کې کتاب نندرتون درو او دا کتاب نندرتون نه یوازي د ننګرهار د خبرندوی ټولنو په وسیله بلکې د هیواد د مختلفو ولایتونو مونږ هغه ته خبرندوی ټولنې او ناشران د وغوړو او لدی لاره مونږ وکول شي د دې ټولنې هغه قابلیتونه او د ځوان نسل فکری پیاوړتیا الله پسې غني کو
یاد دی وی چې په جلال آباد کې ګڼ شمیر خبرندوی ټولنې په فعالیت بوختی دي چې هر ونی سو عنوان کتابونه خبروي چې له عمل یې جلال آباد د کتاب پلورلو په عمده مارکیټ بدل شوی او د افغانستان له ګډ ګډ نور د کتاب پلورونکو راځي او د خلکو له ذوق سره سم کتابونه نورو ولایتونو ته وړي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د بلوچستان د کلسیف الله سیمې ځوان شاعر عبدالقادر مجرم لاسونه نه لري خو له دې باوجود نه یوازې چې پر کمپیوټر د پښو په ګوتو کمپوز کوي بلکې په قلم هم په پښو لیکل کوي. په دې برسیره چې د څلور کتابونه لیکلي په خپل کلی کې ماشومان ته تعلیم او کمپیوټري زده کړې هم ورکوي. خدا نور ناصر له عبدالقادر مجرم سره خبرې کړي چې د نوموړي په ژغ پیلېږي چې خپل یو شعر وایي.
مجرم تا دی یو څه کړي ضرور اسی اندر ماتول لسونه
د کلا سیف الله د کلی حسنځی اوسیدونکی اته څلوېشت کلن عبدالقادر مجرم چې لاسونه نه لري خو له هغه باوجود یې هغه کارونه کړي چې د پښتنو ځینو لیکوالانو ورته څلور لاسی مجرم ویلی. څلور لاسی مجرم ځکه چې بې لاسو یې هغه کارونه کړي چې ډیرو لاس لرونکو انسانانو هم کړي نه دي. عبدالقادر مجرم د پښتو شاعر او لیکوال دی چې دا وخت یې څلور کتابونه چاپ شوي چې پکې دوه نثري او دوه شعري ټولګې دي. عبدالقادر مجرم په 2001 یسوی کال کې د ژوند له هغې ترخې پیښې سره مخ شو چې پکې یې دواړه لاسونه وبایلل. مجرم د دې پیښې ذکر کوي.
په وبډا کې خو ما تقریبا شپاړس کاله کار وکړ په هغه کې بیا 2001 کې له ما سره دا څه وسوه نو هغه بعد بیا چې زه وبډا څخه فارغ شوم وبډا کې په ټرانسفارمر باندې مې کار کوي نو هغه کرنټ ونیولو لاسونه چې وسوسل سو ډاکټرانو وویل دا ناکاره دي او ډاکټرانو پرېکړه.
د مجرم په خبره تر دې وروسته چې په روغتون کې ډاکټرانو ورڅخه لاسونه پرې کړې شاعري او لیکي زور واخیست. د ته په خبره په لومړي سر کې په پښه په قلم لیکل پایل کړل خو کله چې له کمپیوټر سره لږ بلد سو نو یې د لاس د ګوتو پر ځای د پښو ګوتې په کیبورډ کېښودې او اوس یې یو شمېر د پښتو کتابونه همداسې کمپوز کړي دي.
کمپوز هم زه په پښه کوم او لیکم په پښه کوم سلور کتابونه چې دی پاغو کې زما مخ سلور چاپ کتابونه چې دی داغو کې دوه کتابو کمپوز دی یا غامیر محمد لیکوال را کړی دی او د نور کتابو وسیدا دوه غش دی غما کړی د خپل سره سره مدې څو نور ملګرو کې کتابونه کمپوز کړی دی
ل دې سره چې عبدالقادر مجرم شعر او نثر لیکي او د نورو ملګرو لیکوالانو کتابونه کمپوزوي په خپل کلی کې یاد کلی د ماشومانو لپاره شونځای خلاص کړي چې پکې د کلی ماشومانو ته زده کړه ورکوي په دې برسیره ماسپښین وخت د همدې کلی ماشومانو ته کمپیوټري زده کړې ورښایي
سکول خو تقریبا شپږ اوه کال زخه ما خلاص کړی دی شپږ اوه کال زخه زه چلوم کوشش کوم چې لګیم چې دا کمپیوټر زده کړم خو د کمپیوټر سینټر چې دی دا یو نیم کال یا تقریبا کال زه واته مې سیا خو وی دونی به چې ما دا کمپیوټر سینټر خلاص کړی دی کله دا کمپیوټر سینټر چې دی او کدا سکول دی دا زه مفت و دا کلی وکشنی انتور شرم او پا دی که دا وست کم کوشش کم چه کتاب یو پنسل یو سچی غلم زور آرام
عبدالقادر مجرم پا کلاس فلا کلا هم جوند کبی او طول جوند یه دیتا وقف کری چه پکی لنور و انسانانو سرم رست وکری پا داسی حال که چه مجرم لاسونه نلری خو له هغه باوجود یه دا جوند تر طول و لوی ارمان دا کلی دا ماشومانو زدکره ده چې له مشال سره په خبرو کې یوازې په همدې تر سترګو اوښ کې توی سوې چې زما د کلي د ماشومانو راتلونکی به څه وي خدای نور ناصر مشال راډیو کلا سیف الله
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ